نسبلاوي غړي انتخابوي. معمولا سیاسي ګوندونه الکتوران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتوران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ترای ورنکړه او دوه نور هم ډونلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رای بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنې که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه خپل کړي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خا ملکی دو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړ اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
خاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انوار کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کال وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفري نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي، بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کری، او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی، موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاته کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شیرو کې زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له 2 کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وای چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لريوالی هم زوروي. دا په دې تمشپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابر کړي.
دو کاله کېږي چې متحده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېلی یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس نو مکسره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځنګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستر فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هدار سره رسنۍ لدشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټوئیټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک خارونو ته ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلانډو څخه پونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12 شپغنی منځنۍ څخه باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشې موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشه یي مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشه یي موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخورلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې ماته د میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د یوې نشه یي مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدراتو کې چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدراتو کې منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نور د درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثره نشه یي مواد چې د مور د خوند استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ود متاثر کېدل، د شیدو تولید، د غذایي کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول لغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې درلودل شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د وی معتاد مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دي یا هغه یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخته پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې دا څلوېښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده ترڅو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي د احتیاط د متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لارې بدیل له تغذیې ده چې د ماشومانو دپاره د شیدو کې امکان ولري. د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تحمل کولی شي. خل هغې داده شي ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي. کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې وله ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کخت او کاروانده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې لکوره وزي خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیرې خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، وا اکبر بچیا، چیرې؟
داله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لک چرس راته راوړي.
دې غمګی چرس دی څه؟ یا خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې دا غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلی نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګې.
دادا بابا راغلم، څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
وا سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلکم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کیږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کیږي چې په چرسو پسې لیږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتیږي. خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځای اندېښنې کوي.
ونو کله چې پلار چر سخوی نو زوی به ولی بد کار بولی.
زه خیر ده، اوس دا خبرې پرې دی. بابا راکا پیسې چې چر زر تراوړم.
ها دا د وخت بچی
وسړی داسې نه وی چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دې وکړو.
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما غوړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
ځا بچه، ته ما نه شي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم ورسره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوړی خوراکا.
پوړی؟ د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یار یم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس ښه و، په کور کې څوک چندانې نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکا دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس را نشي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.